د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ په یو نوي دقیقې بنظمه تلویزیون مناظره کې سره مخامخ شول چې په ترڅ کې پر یو بل لفظي حمله وکړي، سپکې سپورې وویلې او د یو بل خبرې اخلالولې. د ولسمشری د مناظرې کمیسیون پرون د سپتمبر په 10مه په یو بیان کې ویل چې په راتلونکو نورو مناظرو کې د ښه نظم د راوستلو لپاره باید ډیر شر یو لړ اضافي تدابیر اعلان شي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم. ستړي مشهي د ازادۍ چپو کې خبرونه نه لتاس سره یو د تاو تاریخوالی یا تشدد تړاو په وسنۍ نړۍ کې خایي تر افغانستان لبل هیڅ ځای سره ډیر نه وي. دا خبره هم ډیره شوې خوننه په دې بیا یادو چې نړیوال عدم تشدد ته په درناوي دریږي، یعنی له تاو تاریخوالی نه د ځان ساتنې او په سولې زو لارو مخه ته درسېدو سپارښتنه کوي. د دې نړیوالې ورځې پلمه چې د ملګرو ملتونو لخوا د اکتوبر په 2مه یادېږي، د عدم تشدد غورځنګ وتلي مخکخ او د هند د ازادۍ لارښود مهاتما ګاندي ته درناوی دی. دغه تګلارې د برتانوي هند په پښتون میشتو سیمو کې ورسته د خدایي خدمتګار غورځنګ مشر خان عبدالغفار خان هم خپل کړ چې د ګاندي په خپل وینا تر د لسختو ننګونو سره مخامخ وو. ننګونې ځکه چې د هغه خپل ولس پښتانه او افغانان لوګدی موډیل ټوپک او تریخوالی سره روګدی وو او له دغه لارې راستنه ولې لغره سره د غروته ورته بلل کېدل. تشدد څه دی او ادمي یعنی له تشدد نه ځان خلاصون څنګه شونه کېدلی شي؟ په قطر کې خبرو ته ناست غاړي څنګه دی اعتقاد ته ورسیږي چې تشدد نور بس دی؟ پر همدې نن د ازادۍ چپو کې غږی ګول خپل میلمنو سره چې هیله د وار په وار را سره د دې پاتې ساعت په ترڅ کې ملګری شي. فریدون خوزون د مصالحې د عالی شورا ویان چې په قطر کې لروانو خبرو سره له نږدې تړاو لري. عبدالودود صدیقي د سولې د ولسی مجمع په نامه ټولنې د مشرتابه غړی چې له طالبانو سره خواخوږی لري. مشتاق رحیم سیاسي چارپو او شنونکه او لال ګل لال د بشري حقوقو د وی خپلواک ټولنې مشر زهم داوود جون بشم. ټولو ملمنو ته ستړي مشه وایم. تاو تاریخوال ځان په خپل تعریفوي لکه چې ما هم په پیل کې ویل، یعنی هغه څه چې ترخو وسایلو زور یا وسلو ته پکې اړتیا پریوزي. عدم تشدد ظاهرا باید د دې سرچپه وي، خو رښتیا ګنې همدغه سید رحیم صاحب که دا د یوې نظریې په توګه یو څه جلا تعریف لري.
سلامونه نیکی هیلې تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو ته. تر کومه ځای پورې چې د تاوتریخوالي او د نه تاوتریخوالي بحث دی، بالکل لکه څنګه چې د نوم نه ثابته ده، تاوتریخوالي څه لپاره خلک کاروي؟ چې د خپلو موخو ته د زور له لارې، د تشدد له لارې، په نورو باندې د تیری له لارې، د نورو په مقابل کې د تاوتریخوالي د کارونې له لارې موخو ته ورسېږي. عدم تشدد موخو ته د رسېدو ته هر هغه تر نرمه لیکن پایدار لار ده، یا په بل عبارت سره په هغه لارو چارو باندې پانګونه کول چیرته چې د خپل ایدیالوژیکو یا ستراتیژیکو موخو د لاس تر وړلو لپاره د خلکو سره ولسی انسجام لالارې، د خلکو د ذهنیتونو باندې تر اغیز اچولو لالارې، د خپل برنامو د تشریع او نورو د دې قائل کولو لالارې خپل موخو ته رسیدو لار ده. دا پایداری به ځکه دلته مطرح ده چې کېدای شي یو څوک د ټوپک له لارې په یو چا باندې یا په یو ټولنه باندې خپله مفکوره خپله نظریه ومني، چې دا په تېره شلمه پیړۍ کې تقریبا د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په شمول د افغانستان موږ تاسې تجربه کړه، چې موږ تجربه کړو موږ لیدل چې یو څوک د ټوپک او د کوتک په زور په یو ډله باندې خپل نظریه ومني، لیکن دا پایدار نه ده. هر کله چې مقابل لوری لږ پیاوړی شي، هغه د دغه زور په مقابل کې بیرته زور کاروي او سرغړونه کوي. سرچپه یې که چېرته د عدم تشدد له لارې د مباحثې ارګیومنټ او د ډایلاګ له لارې یو ټولنه قانع کړی شي، دا په پایداری سره اوږدمهال بدلون ته لاره هواروي.
مننه رحیم صاحب، ډیر ښه معلومات راغله اوریدونکو به دغه مفهوم اخیستی وي. تر یو څه ځایه پورې ما دغه راز په سریزه کې یادونه وکړه چې دا ورځ مهاتما ګاندي ته د درناوي لپاره د ملګرو ملتو لخوا ټاکل شوې ده چې د جمعې پورې سبا د اکتوبر په 2مه یادیږي. خو د مهاتما ګاندي مبارزه له تاوتریخوالي نه د ځان ساتنې په اصول پیل شوه او بریالی هم شوه. نورو ملګرو لکه خان عبدالغفار خان هم ورته مبارزه پیل کړه. دی د سرحد ګاندي بالش او مهاتما ګاندي خپله یو ځای کې ویلي چې د ده مبارزه زما نه سخته، ځکه ولس یې ډیر تریخ دی، د وسلو او تشدد سره روغ دی. فکر کوي په همدې دلیل د عبدالغفار خان مبارزه بریالی نه شوه که نور علتونه یې درلودل؟
ګوري، کله چې موږ د بریا بحث کوو، دلته بریا معنی دا نه ده چې یو ځانګړی ترشول یا یو نمرې تاسو ترلاسه کړئ او تاسو کامیاب یا ناکام په هغه بنا باندې شئ. که تاسو کله د عدم تشدد د مبارزو د بریا او د ناکامۍ بحث مطرح کوئ، دلته ډېر فکتورونه په نظر کې نیول کېږي. زما شخصا په نظر باندې خان عبدالغفار خان، باچا خان په خپله مبارزه کې ناکامه نه و، هغه یو بریالی مبارز و. او د هغې لامل دا دی چې کومه ټولنه کې چې هغه مبارزه شروع کړه، هغه ټولنې سره چې ګاندي پکې د خپل ولس سره مخ و، ډېر توپیر درلود. د ګاندي په ټولنه کې تر ډېره حده پورې عدم تشدد مخکې نه رایج و. هندوانو تر منځ دغه خپله تاسې د ذاتونو ویش یا د ټولنیز سویې په کلاس په بنا باندې دغه ویش مخکې نه رایج و. هلته خلکو دغه ټیټواله او جګواله سره منلی و، لیکن د باچا خان چې کومه ټولنه کې مبارزه کوله، هلته د سواد فوق العاده کمی و. په عین حال کې تشدد پکې که زه ووایم د نړۍ په کچه تر ټولو ډېر، یو له هغه ډېرو ځایونو څخه دی چې ډېرو کمو ځایونو څخه دی چې هلته د تشدد بیخي اوج کې و. بل پښتنه ټولنه یو داسې ټولنه وه چې هلته ټوپک او زور کارونه، تربګني او تربرولي په اوج کې وه. په داسې ټولنه کې تاسې د خدای خدمتګار دی او خوځښت منځ ته راوړل داسې فکر کوم ډېره غټه لاسته راوړنه ده. تاسو وګورئ، د باچا خان د مبارزین را په دې خوا عوامي نېشنل ګوند او همداسې په جنوبي او په پښتونخوا کې دغه عدم تشدد خوځښتونه رایجېدل، دا خپله ډېره غټه لاسته راوړنه ده. نو بنا زما استدلال دا دی چې ناکامي او کامیابي دا لکه د مکتب د نمرو په شان تاسې نه شي ویشلی چې که چیرې باچا خان حکومت قائم کړی وای لکه څنګه چې کانګرس په آزاد هند کې جوړک، نو دا به بریالی ګڼل کېږي. په عین حال کې دا مه هېروئ چې ګاندي په څو فرنټ باندې، په څو اړخونو باندې په کړکېچ چپېلو. د پنجابي استعمار سره مخه وه، انګریزانو نه غوښتل چې پښتانه هغه برم او هغه حیثیت د تاریخ لیکلي دي ثابت و هغه ترلاسه کړي. همداراز آزاد پښتونستان ته علاقمندي نه وه. نو دې خبرو ته په کتو زه په لومړی دا استدلال کوم چې هغه مبارزه ناکامه نه وه، لیکن په عین حال کې یعنی هغه ګراوند ریالټیز یا ځمکني حقایق مهم دي چې ورته کتنه وشي او بیا دا پریکړه وشي چې کومه مبارزه کامیابه کومه ناکامه.
البته دا بحث وګدې وګدولې شو، خو نورې پوښتنې مشته. لن به دا وپوښتم، نو که تاسو دا مبارزه بریالی بولئ، آیا د عبدالغفار خان ولس پښتانه او افغانان اوس ډیر ترخه دي که د دې مبارزې په نتیجه کې یو څه ساړه شول؟
دا چې باچا خان په کومه جغرافیه کې مبارزه وکړه، موږ او تاسو دې شاهد یو چې هلته ستر بدلون راغی. او هلته موږ ولیدل چې سیاسي مبارزه اوس هلته مروجه طریقه ده. دا د باچا خان د مبارزې برکت دی چې نن منظور پښتین دومره غټه مجمع، دومره غټه ټولګه د انسانانو راټولوي، غټې غټې غونډې کوي، لیکن یو انسان پکې پزه نه ویني کېږي. او تاسو وګورئ چې بس سټیټ یا یو نظام یلته ننګولی دی د خپلو حقوقو د ګټلو په تکل کې. دا همدغه یو نقطه کې تاسو وګورئ، زه فکر کوم باچا خان په هغه جغرافیه کې ډېر غټ بدلون راوسته. اوس راځو دې ته چې کله چې د تاوتریخوالي خبره کوو، نو افغاني ټولنه کې متاسفانه هغه کچه باندې چې باچا خان په کوزه پښتونخوا کې مبارزه وکړه دلته ونه کړه شوه. په عین حال کې د اویایم یو اتیایم لسیزې په اوږدو کې چې کله په افغانستان کې نیابتي جګړې مروج شوې، په هغه جریان کې دلته تاوتریخوالي ته عملا کار وشو، برنامې تطبیق شوې. او د هغې له کبله موږ دا نه شو ویلی چې دا د باچا خان مبارزې ناکامي وه چې موږ په دې ونه توانېدو چې غټ بدلون دلته راشي.
مننه رحیم صاحب، وخت لرو بیا به په دې موضوع باندې غږیږو. لال صاحب را سره چې دی، د بشري حقونو وتلی فعال دی، او اوریدون کې ام پی جنې له دوی نه اورول لاس هپستري مشي د بشري حقوقو لپاره فکر کوي تشدد څه دی او له بشري حقوقو سره ښه ځین به وایي چې معلوم ده چې تشدد او بشري حقوقونه یو بل سره نه جوړي خو دا ستاسې په چوکاټ کې کله چې دغه یو ورځ لمانځل کیږي دغه تعریف ته دغه مفهوم ته څه ډول کتل کیږي
زمي شخصن تعالی په نامه باندې سلامونه تاسو ته جناب مشتاق رحیم صاحب ته او درنو اوریدونکو ته مدخ یو ښکاره خبره ده چې تاریخواله ده چې بشري حقوقونه د ګواښ سره مخ کوي تاریخواله ده چې بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي په هغه ټولنه کې چې الته تاریخواله شتون نه لري د خلکو د پوهاوی کچه د بشري حقوقو په وړاندې باندې پورته تللې ده یا د تعلیم کچه پورته تللې ده یا اقتصادي کچه پورته تللې ده او یا د قانون حاکمیت او نور ورته برخو کې پرمختګ کړی دی نو هلته بشري سرغړونې نشته دی او هلته هر چا ته خپل حق رسیږي موقع نه رسیږي چې غږ کوي د هغې غږ اورېدل کېږي او هغې کولی شي په اسانۍ سره خپل حق لاسته راوړي ولې په هغه ټولنو کې چې هلته تاوتریخواله شتون لري لکه افغانستان او د درېمې نړۍ نور هېوادونه زموږ ګاونډي هېوادونه نو طبعا هلته اقتصادي ستونزې هم دي هلته تاوتریخواله هم اوج کې دی او هلته د بشري حقونو په اړوند باندې هغسې لازم پوهاوی هم نشته او د دې په څنګ کې د تعلیم کچې هم ډېر ښکته دي نو هلته طبعا دغه بشري حقونو سرغړونې چې دي د ورځې معمول دی چې رامنځته کېږي او بشري حقونه ګواښي او بشري حقونه تر پښو لاندې کوي نو تاوتریخواله یو هغه مهم عنصر دی د بشري حقونو د ګواښ او د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې باندې چې همیشه د دې نه د هغو ټولنو چې ورته ما یادونه وکړله هغې وګړي د دې نه ځورېږي.
تاسو د یو بشري فعال په توګه دغسې یو مناسبت لکه د اکتوبر دویمه د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ څومره مهمه بولئ چې خلکو کې دا مثلا دغسې ټولنه کې د افغانستان څلوېښت کاله په عملی ډول په تاوتریخوالي کې په وژون کې تاوتریخوالي کې ګیر دی او له تاریخي پلوه لکه هغه چې رحیم صاحب وویل دودونه په تاوتریخوالي باندې یعنی ورسره ککړ شوي دا مناسبت څومره درته مهم دی؟
ګوره دا خو دوه اړخونو ته باید مونږ اشاره وکړو. یو خو هغه څه دي چې سمبولیک ډول باندې په نړۍ کې تر سره کیږي دغه ډېرې ورځې نړیوالې ورځې دي چې د بشري حقوقو وغیرہ وغیرہ په نوم باندې نومول شوی دی او هغه په نړۍ کې لمانځل کیږي خو د هغې قدر د لمانځلو په هغه ټولنه کې د چې هغې په قدر باندې پوهېږي او د هغې هغه دغه کچه چې کومه ده په ټولو اړخونو کې هغه حد ته رسېدلې وي. دلته افغانستان کې د افغانستان خلک طبعي د تاوتریخوالي سره نه دي پیدا شوي او بلکه دوی باندې دغه هر څه د حالاتو جبر تپلی دي او دغه تاوتریخواله دي او که جګړې دي که بې سوادي په وړاندې د دوی خنډونه دي او که د اقتصادي ستونزو سره دوی لاس په ګرېوال کول دي. تقریبا که موږ د افغانستان د لوی تصویر ته وګورو نو د 200 کلونو نه را په دې خبره باندې دغه یو وضعیت په افغانانو باندې د کلاګرو د خانه د منطقې د نړۍ په سطح د همسایه هېوادونو په سطح باندې دا وخت په وخت باندې افغانان د دغه سې تاوتریخوالو د لاسې چې په مختلفو بڼو باندې په مختلفو شکلونو باندې دوی باندې تحمل شوي دي او دوی د دغه سې یو حالت نه ځورېږي. خو که چېرته بیا موږ په خپله باندې خپلې ټولنې ته راشو خپلې ټولنې عیاني واقعات وګورو هغې ته فکر وکړو په ټولنه کې هم هغه څه کار تر اوسه پورې نه دی شوی هغه څه رهبرۍ تر اوسه پورې موږ نه دي لیدلې. مخکې مشتاق رحیم صاحب د خان عبدالغفار خان په اړوند باندې خبرې وکړلې هغه څه چې لکه د ګاندي او د غفار خان مقایسه موږ سره کوو شاید په هغه شکل باندې کار چې لازم وو یا د هغه په لاره کې خنډونه وو یا مثلا ټولنه بې سواده وه یا ټولنه کې چې دودیز کوم ستونزې شتون لرلو هغه ستونزې لا تر اوسه پورې هم په دغه ټولنه باندې حاکمې دي او نه پرېږدي چې د هغه منفي دودونه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه لرې کړو که هغه هغې دپاره موږ غږ پورته کوو نو اداغي په مقابل کې خبرګونونه خودل کېږي، مختلف شکلونو باندې خبرګونونه خودل کېږي، حتی هغه دودونه چې هغه د اسلام پر وړاندې باندې یو خنډ دی او د هغې پر ضد باندې دي، هغه دودونه چې د بشري قوانینو پر وړاندې باندې ضد دي، هغه زموږ د ټولنې یو داسې برخه ګرځېدلې ده چې په اسانۍ باندې د دې لرې کېدل ډېر اسانه کار نه دی.
بخنه غواړم وخت د خپرونې لږ محدودې، پوښتنې مې څو شته دی، که ستاسې اجازه یې دغه توضیحات واضح و چې د بشري حقونو په چوکاټ کې تاوتریخوالي ته څنګه کتل کېږي. رحیم صاحب، اوس غواړم یوه بله پوښتنه وکړم. ځینې وایي چې کمزوري خلک د عدم تشدد پلوي کوي. ګاندي اول کې کمزوری و، که زور یې درلوده داسې نه کول، ځکه دوی وایي چې حق په زور اخیستل کېږي، حق نه ورکول کېږي. دا تعریف څومره سم بولئ؟ بله رحیم صاحب، میرا بنیوک
کله چې د زور خبره مونږ کوو چې کمزوري خلک عدم تشدد مبارزه کوي، بیا مونږ مخکې د مارتن لوتر کینګ او د نیلسن منډیلا مبارزه مو مخې ته پرته ده. نیلسن منډیلا کې تاسو ګورئ دی یو مسلح مبارزې ډلې په چوکاټ کې خپله مبارزه شروع کړه، لیکن کله یو مرحله کې چې ولیدل چې زه د عدم تشدد لاره خپله کوم، شاید ډېره مؤثره وي، پایدار بدلون لاسته راوړم، نو هغه عدم تشدد ته مخه کړه. درې لسیزې په بند کې تېرې کړې، لیکن دې ته حاضر نه شو چې حتی له بندیخانې وتښتي، او له هغه ځای خپل غږ پورته کړ تر څو یې ډېر پیاوړی نظام دې ته اړ کړ چې د اپارټایډ په تور قانون له منځه یوسي. همداسې مارټن لوتر کینګ په خپل ژوندلیک کې لیکي چې دی اوله کې د ملکم ایکس په شان افرادو سره په ګډه باندې د غوښتل چې مسله مبارزه شروع کړي، لیکن کله چې د ګاندي لیټریچر یا کتابونه او مواد ولوستل، نو هغه دې نتیجې ته ورسېد چې شاید د عدم تشدد مبارزه ډیره موثره وي، او دی وایي چې د ګاندي د کتابونو له برکته د عدم تشدد ته مخه کړه. بیا تاسو وګورئ د امریکې په شان تر هیواد دې ته اړ دي چې قوانونو کې بدلون راولي. همداسې که د باچا خان خبره مونږ کوو، که تاسو وګورئ پښتانه همیشه په مسله او متشدده مبارزه کې بریالي ګڼل کېدل. په دغه سیمه کې انګریزانو ته چې ډېر تکلیف جوړ کړی و، هغه د تشدد نه ډکې مبارزې جوړ کړی. که تاسو وګورئ د فقیر ایپی مبارزه د وزیرستان په سیمه کې، داسې نورې مبارزې د چارسدي او مومندو په سیمه کې مونږ د دې تاریخ او مثالونه لرو. نو که چیرې د تشدد کمزورو خلکو کار وي، بیا خو باچا خان هم باید د قوت نقطه تشدد وه چې پښتانه ټولنه یې د قوت د نقطې نه هڅولې وه مبارزه کړې وي. زه دې خبرې سره جوړ نه یم که مبارزه د دې لپاره وي چې حق ترلاسه کړو، بدلون رامنځته کړو. نو زموږ په مخ کې ډېر ښه مثالونه او ډېرې ښې بېلګې شته چې هلته تشدد ناکامه شوی دی او عدم تشدد بدلون رامنځته کړی دی. چې ټولنه غټه بېلګه د سویلي افریقا ده، چې د منډیلا د عدم تشدد مبارزې برکت دی چې نن تورپوستي هلته خپلو حقوقو ته لاسرسی لري. همداسې که تاسو امریکا وګورئ، د باراک اوباما ریاست جمهوریت ته رسېدل، دا د هماغه عدم تشدد مبارزې نتیجه وه چې 50 کاله د ریاست جمهوریت نه مخکې مارټن لوتر کینګ جونیئر کړې وه.
مننه ډېره. لال صاحب، رحیم صاحب سره څومره هم عقیده یاستئ چې حتمي نه ده چې عدم تشدد د کمزورۍ نښه وي؟ افغانستان کې دغه فکر کوي لا هم د ډلو دا چې سره نه جوړیږي، یو بل ته تیریدنې نه کوي، وایي ځکه که تیریدنه مې وکړه کمزوری برېښم. په داسې حال کې چې د رحیم صاحب په تعریف باندې حتمي نه ده چې عدم تشدد غاړه پستول د کمزورۍ نښه وي، تاسې په دغه عقیده یاست؟ یعنې د رحیم صاحب تعریف کې ځان شریک بولئ؟
بله، زه د رحیم صاحب سره هم بالکل هم نظر یم. د نړۍ د څلور قهرمانان د عدم تشدد دا زمونږ او د ټولې نړۍ د انسانانو لپاره یو ښه بېلګه ده، یو ښه مشال دی چې مونږ که د دغو لارې تعقیب کړو ټولې نړۍ خلک، نو فکر کوم چې دغه موجوده تاوتریخوالی چې په نړۍ کې دي یا په افغانستان کې دي، دغه به د پایتکې پیدا کړي. خو په خواشنۍ سره د دې په تنګ کې بیا د عدم تشدد مخالفین هم شته چې هغې په تشدد باندې عقیده لري چې هغه وخت وخت باندې مونږ ګورو چې د نړۍ هغه امپراتوران چې هغې د تشدد د لارې نه نړۍ غوښتل چې نړۍ تر لاس لاندې تر خپلې ولکې راولي، هغې بیا په دغه طرف باندې تللي دي. نو که د یوې خوا نه د عدم تشدد قهرمانان په نړۍ کې شتون لري، خو د بلې خوا نه هغه ظالمان هم په نړۍ کې شتون لري چې هغه د تشدد نه کار اخیستی دی. او موږ د افغانستان تاریخچه که موږ وګورو دلته همیشه ټوپک کارول شوی دی. نو دا به ډېره سخته وي چې موږ د هندوستان په دغه باندې پرتله کړو، ځکه په هندوستان کې هغه څه چې مثلا دلته په افغانستان کې د تیرو امپراتوریو یا ښکېلاګرو چې کوم ماتې خوړلې دي، هغه د هغې سره د عدم تشدد په وړاندې مبارزه نه ده شوې، بلکې د هغې سره همغسې د تاوتریخوالي په شکل کې په وړاندې مبارزه شوې ده. نو دلته خلک هغه څه آشنایي د عدم تشدد سره دومره نه لري څومره چې د تاوتریخوالي یا د تشدد سره لري. هغه په دې معنا باندې که زمونږ هېواد وخت په وخت باندې په چا ولکه کړی دی، نو بیا موږ د عدم تشدد نه کار نه دی اخیستی، هغې مبارزه هم نه ده کړې، بلکې د هغې سره بیا همغسې د تشدد یا د تاوتریخوالي له لارې مبارزه کړې ده او دغه حق هم لاسته راوړی دی. خو دا اړینه ده چې وروسته د ډېرو د ستونزو بحرانونو نه باید په دې باندې وپوهېږو چې که د غزمنګه دغه 40 کلن تاریخ چې وګورو، دلته چې څومره د تشدد د لارې خلک قدرت ته رسېدلي دي او واقع ترلاسه کړی دی یا په اصطلاح حق ترلاسه کړی دی، نو هغه موږ ولیدو د هغې پایلې ګوره ډېرې موقتي وي. او
په دې باندې رحیم صاحب هم یو څه وغږېده په دغه لومړۍ برخه کې، داسې یو څو دقیقې لرو. رحیم صاحب، لال صاحب یو ښې موضوع ته اشاره وکړه چې د پیړیو اته د لسیزو په اوږدو کې د تشدد شتوالی یو ډول کلتور را جوړ کړی دی، ژبه یې ترخه کړې ده، مناسبات یې خراب کړي. دا 40 کلونو په تیره بیا دغه برخه کې ډېر بدلون راوستی. څوک چا سره په سمه نه غږېږي، رعایت نشته دی، کرکه ډېره شوې ده، زغم ورک شوی دی. او دغه زغم یوازې په خبرو کې نه دی، په ورځني ژوند کې، په رسنیو کې دی، په خواله رسنیو کې دی. فکر کوي د دې لپاره چې د افغان د ښکېلې غاړې سره را نږدې شي، په دغه برخه کې د تشدد کمولو ته څه په کار دي؟
ګوري، تر ټولو مهمه خو دا ده چې موږ دغه نن چې کوم بحث کوو، د عدم تشدد تشریح وکړو او د دې تعریف واضح کړو. په دې ټولنه کې د عدم تشدد نه مفهوم بې غیرتي، یو چا ته تیرېدنه، له خپل حق نه تیرېدنه ده. د مصلحت کوم بحث چې موږ کوو، دغه مصلحت تشریح او ترویج، دغه مسایل چې دی باندې باید کار وشي. په ټوله کې د سولې ادبیات دلته مروج شو، او د سولې د پاره ادبیات او د سولې ادبیات دواړه چې دواړه بیل شان دي، سره مروج شو. چیرته چې موږ د ژوند سره مینا، د انسانانو سره مینا، د یو بل په حق کې تیرېدلو له مخې مصلحت د ترویج دې مسایلو باندې کار وکړو. بله خبره دا ده چې کله تاسو خبرو اترو لارې، د ډایلاګ لارې، د یو بل ته د مصلحت له مخې یو بل سره تعامل وکړو، دا څه شیان دي چې د دې ترویج د دې باندې کار کول دا ډېر مهم دي. په افغانستان کې ډېر کم ادیبان او شاعران لرو چې هغه د سولې ادبیاتو باندې تمرکز کوي، او د سولې د ترویج د ژوند سره مینه، د ټولنې سره، د انسانانو سره د مینې ترویج پکې هم دی. دې مسایلو باندې باید کار وشي. په ټوله کې د باچا خان فلسفي ترویج باندې کار وشي. یو شی زه باید ووایم چې ډېره د نیکمرغۍ ځای دی چې سره له دې چې موږ ډېره ویره د تاوتریخوالي نه لرو، په افغاني ټولنه کې باچا خان تیرو 2 لسیزو کې ډېر خپل ځای پیدا کړی. هغه باچا خان چې د افغان او د شوروي جګړې پر مهال چې کله شورویان په افغانستان کې وو، هغه وخت کې چې څومره د ده مخالفت موجود و، هغه تر ډېره بریده پورې راکم شوی دی. دا نور ترویج نور کار ته ضرورت لري، او په دې برخه کې تھیټر، ادبیات، نه په پوهنتونونو کې تعلیمي کریکولم او درسي پروګرامونه جوړول، دا هغه څه دي چې دې کې مرسته کولی شي. په ځانګړي ډول په لوړو زده کړو په کچه باندې عدم تشدد اړوند لیټریچر یا ادبیات د دې تحصیل او تعلیم حتمي کول، زه فکر کوم ډېره مرسته کولی شي.
ډېره مننه رحیم صاحب. او لال صاحب، لاندې راته تاسو وایئ چې د دغه څه لپاره چې رحیم صاحب یاد کړ چې خلک سره لاس ورکړي، خلک سره په ګډه کار وکړي، په پوهنتونونو، په تعلیمي موسسو کې دغه نصابونه رامنځته شي، په نوره دنیا کې دغه کارونه کیږي، د خواله رسنۍ له لارې کیږي، ډلې جوړیږي، افغانستان کې دغه یو نوښت نشته یا چا نه دی کړی تر اوسه، فکر کوي ولې؟
د زه فکر کوم چې دغه خپله افغاني ټولنه موږ د نورو سره نشو پرتله کولی. دا په دې معنا باندې چې په نورو هېوادونو کې یا په نورو قومونو د نړۍ کې هلته استقرار شتون درلوده، سیاسی ثبات شتون درلود د په هغه ټولنه کې طبیعي و چې ممکن هم و چې د عدم تشدد د لارې نه مبارزه وشي او حق لاسته راوړل شي. خو په خواشینۍ سره په موږ باندې همیشه د تاریخ په اوږدو کې دغه تشدد یا تاوتریخوالی سفل شوی دی، نو دغه یو د زموږ د نورو سره توپیر لري. نو دا چې رحیم صاحب یو ښه ټکي ته اشاره وکړله چې د غفار خان د عدم تشدد یو سرلارې چې هغه د شوروي د یرغل په وخت کې چې د هغه په وړاندې باندې د افغانانو ذهنیتونه وو، هغه رهبران چې هغه به هغه ته په هغه نمونه استعمالول چې هغه زه نشم استعمالولی، د عفت نه لیدلي الفاظ د ورته استعمالول. نن هماغه د غفار خان د دلارې پلویان ګرځېدلي دي، او خاص کر په ځوانه ټولنه کې خو هغه ډېر څه دي. که مال ته لږ یو دقیقه وخت راکړي، زه امریکې ته لاړم، په امریکا کې د امریکا د دوستانو ټولنه چې دا ډېر 300 کلن 400 کلن تاریخ لري، د دوی دعوت راته راکړه، د دوی دفتر ته لاړم، هلته چې بیا د دوی دفتر نه لیدنه کوله، د دوی د فرهنګي برخه کې داسې لوی سالون و، په دې کې په دې سالون په منځ کې دغه د بینرو څلور چوکاټه دغه را ځوړندو چې مخامخ ورتللو، نو د لوترکینګ عکسونه مو لیدل. نو ما فکر وکړ چې دا خو د دوی یو د عدم تشدد هیرو دی، دا به څه باندې د عکس وي. خو د چوکاټ خوا کې چې تېرېدلو، نو د نانسل منډیل عکس مې ولید، او د هغه سجره مې ولید، دغه خلاصه بیوګرافي مې ولیدله، د بل طرف ته چې ته نه تېرېدلو، چې دا بل طرف نه وکاته، د ګراندي عکس مې ولید، د هغه سجره مې ولیده، دا څلورم طرف چې زما نه پناه و نو هغې ته راتاو شوم. هلته ما د غفار خان عکس ولیدلو، او د هغه بیوګرافي مې ولیدله. ډېر زیات هغه صحنه ما ته یو بل قسم ته، او زما سره یو بل ښه ملګرم په دغه سفر کې را سره وو. نو بیا چې کله د دوی نه ما پوښتنه وکړه چې د غفار خان دغه تاسو څنګه د دوی ویل، چې دا خو هغه څوک دي چې په نړۍ کې څلور د عدم تشدد قهرمانان دي، او بل دا دی چې د غفار خان په نوم باندې موږ د ماسترۍ دغه لرو، د سبجیکټ لرو په د امریکا په تعلیمي نصاب کې. خو هغه دا هم ورسره وویل چې پاکستان د دې کوشش کوي چې دغه نصاب د امریکې د دغه سبجیکټ وباسي، خو موږ تر اوسه پورې دې کې ماسکه نه ده کړې. د غفار خان د عدم تشدد په دغه نه خلکو ګټې پورته کړې دي، خو دا چې زموږ په قوم کې پیدا شوی، موږ سره قدر نشته دی. موږ تر اوسه پورې د هغه د لارې پر پیروان نه یو ګرځېدلي، او د هغه قدر تر اوسه پورې
ډېره مننه لال صاحب. یعنی ستاسې په باور عقیدې بدلې شوې دي، او خلک کېدای شي په دغو عدم تشدد په ایډیا او مفکورو کې سره یو لاس شي. ډېره مننه خبرونه غزو د یوې خبرتیا نه وروسته.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي چاپو کې خبرونه روانه ده. میلمانه به نور نوی میلمانه به هم ولرو، او اوریدونکي لاندې راخلو. شمیرې دي 0900 د افغانستان نه، البته 0900 225 0909 203 540، بهر نه 0042 0212 14 1501. مهرباني وکړئ که کوم اوریدونکي لروي فکر کوم او لاروی یو اوریدون کې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، لاند په عدم تشدد راته وغږیږئ.
الله خوشحال را جمهور شه زه کو سایل کناړې د کونړ څخه تاسو سره تماس کې وتاس ته مهمانو ته سلامونه او نیکې له ورکوم.
وعلیکم مهرباني.
زما پښتون نظر کې څه زده دي مهمانو نه چې دا تاریخ کال اوسول، او په دې کې قسم قسم لیډران رهبران د افغانستان کې تیر شول او رااله تیری دي. ایا دیو کې ولې د سیاست نه پیدا کیږي چې د نورو خلکو د صبر او د سلینا ګټه واخلي او پیدا واخلي په هغه عمل کې، یا د نورو د تګناري نه په دې معنی چې ځکه د افغانستان یو مظلوم ملت دی او څلوېښت کاله په اور کې وسه، نو ولې ته اوس په قطر کې خبر روان دی او دلته دغه چې مرګ مردن روان دی، ایا د دې خبر نه فایده به چیرې راځي؟
ولې د نورو زغم موږ نه کاپي کوو نه راخلو؟ ډیره مننه کلان وغږیږو. ډیره اوریدونکي به واخیستل شي کور ودان. ډیره مننه بل اوریدونکي میره بنیو.
نو دغه او دغه قطر د سولې د مجلس په اړه کې منظر درلوده، دغه بل
دا د ازادۍ سپو کې خبرونه ده په عدم تشدد غږیږو. قطر برخه ده، ځکه چې قطر کې خبرې د دې لپاره دي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. ستاسو له نظره تاوتریخوالی د پایتراسیدو لپاره دغه خلار د نور لارښت څه باید وشي؟
بله، در لاره د عدم تشدد لپاره ښه لاره ده، د مذاکره لاره چې ټول کارونه او مشکلاتونه د مذاکره د لارې نه حلېږي، او دوه خلک دوه کلیوال چې جنگ کې بیا چې څوک راځي مذاکره ته غیر مذاکره وکړي نو هغه بیا خپل په ځای دریږي بالا سوله کې اوربند کې. نو مونږ اول غوښتنه دا ده چې باید اوربند وشي، او پس له هغه دا دغه چې راغلي دي مذاکراتي ټیمونه طالبان ورونه تخمو دغه خواسته او دغه مخواهش دی چې ولې سولې ته لبی کوی بالا افغانان مړه نه کي، که واقعا دوی افغانان دي د افغانستان د خلکو دپاره مبارزه کوي او د افغانانو دپاره مبارزه کوي، د خپل سولې د سرفصل کې وسط ورسي.
ډېره مننه، نظرم راغی، نظرم راغی، مننه. سوله دې وشي، اور دې بند شي، چې افغانان آرام شي. کور ودان یو اوریدونکی بل مورو مهرباني وکړي.
السلام علیکم سره مچورو څنګه شه؟
خیر مناسب شه، مهرباني.
شکر یو غوړم چې خدای ما باسه می ځان ورته ولې بندي یم.
بس اورو، مهرباني وکي.
اورو راځه دا پولیس پنځه ورځې کې په چرخه کې اتصال شوی دا اساس رسنۍ به خنه نه لې لږ نه اساس منځ ته په خاطر ځخ پرته کوي دا بندیان دې حساب مبارک کې دا یو ساده ست فرمرکان دا زما ځغه ماوري
لان را ته ویلی شي چې تاسو ولې زندان ته اچول شوي سي؟ خپله تاسو ولې بندي یاست؟
زندان ته خدای ځنه چا چې سوي، خو څوک په یو چا په متهمه ده چې که حکومت چې سره سره باندې نه معلومېږي، پر یو چا باندې متهم تور ولګي، دغه په تور یې راولې پوښتنه نهشته.
یعنی بېګناه یاست؟
شل کال نو بګنای ستاره سکاله شرکاله کید ورکول کیږي، دا د دې پښتنه وی چې
سوسمانسي
صحیح چا یو چا ګنا کړی، جرمه کړی دی، هغه خپل بند کړی، دا د خپل حق حقوق او باید ورکړي. نو دا سم حکومت د سرنوشت د خپل وختونه پر دې نه لکول کیږي، د خلکو د ترکیب څوک شپږ نشته وخت اوشته دی، څوک کار نه اوشته دی، سرنوشت
ګران اورورا ستاسو نظر راغی. نظرم راغی، کور ودان، ژوندۍ وسی، ځکه چې خبرونه په خلاصي دوده. تاسو له زندان نه زنګ وهاله او وایس بي ګنایاس او تاسو ملګرو احتساب کړي او باید غږم پورته شي. د ازادۍ چپو کې خبرونه روانه ده. نن پکې د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی د نړیوال ورځ په تړاو په افغانستان کې د تشدد پر لاملونو او د پای ته رسیدو پر لارو چارو غږیږو. تر اوسه مو د تشدد تعریف او نور اړوند مسایل وڅېړل. د ګاندی او خان عبدالغفار خان په تګلارو یو څه رڼاوه چول شو. اوس به وګورو چې د افغان اوږده تاوتریخوالي د پایته رسولو لپاره داسې نړیوال مناسبتونه څومره مهم دي. مخکې مې اعلان کړی و چې زمونږ یو شمېر میلمانه په اوله برخه کې را سره دی، یو شمیر به اوس را سره وي. عبدالودود صدیقی د سولې د ولسی مجمع په نامه د یوې ټولنې د مشرتابه غړی دی چې دوی له فکري پلوه له طالبانو سره خواخوږي لري. صدیقی صاحب، ستړي مشئ، د تشدد په اړه فکر کوئ د طالبانو دریځ څه دی؟ غندي که باور یې دا دی چې حق په زور اخیستل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو تاسو ته سلامونه ویم، دیدونکو اوریدونکو هر څوک چې دی محترم، زه خو مختصر شکل دا درته وایم چې موږ خواخوږي د هغو چایو چې هغه د حق طرفداران دي. څوک چې حق دلته حق وي او په حق باندې ولاړ وي، په حق سترګې نه پټې وي، هغه دې موږ خوښ دي.
راځئ هغه تعریف ته به نه ځو، موږ دا مشخص کړو.
دغه موضوع درته وایم، اصل په افغانستان کې تشدد چې جوړ کړی دی، د تشدد باید عامل وپېژندل شي. عامل چې ورک شو، کله چې سړی ډاکټر ته ورشي، هغه لابراتوار ته لیږي، هلته یې معاینه کوي چې څه مشکل دی. په افغانستان کې باید موږ تاسو مشکل تعریف کړو، چې مشکل دغه دی چې موږ ته خارجیانو مشکل جوړ کړی، درغلي وطن نیولی، اشغال کړی، یرغلګر دی، موږ وطن کې مشکلات جوړ کړي دي، جنګونه جوړ کړي دي، خلک یې تباه کړي، د خلکو کورونه لوټ کړي.
راځئ له دې ګورئ نه، که تاسو داسې وکړئ بیا نه کېږي. داسې به وکړو چې له تبلیغ نه به د خپرونې په جریان کې کار نه اخلو. ما پوښتنه مشخصه دا وه چې د طالبانو دریز د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په برخه کې څه دی؟ سبا د نه تاوتریخوالي عدم تشدد نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې څلوېښت کاله حداقل کېږي چې وسلوال تشدد روان دی، طالبان یې برخه ده. دوی په عدم تشدد باور لري که نه؟
دوی بالکل طالبان ته موږ په صراحت تسویه یو د طالبانو دغه عقیده د جوه تشدد به یو کس باید ځای نشي یو کس ته باید تکلیف ولا راسي او دا او سلام
پټ او دا اوس چې مری دا څنګه دی د دې ګناه د چا په غاړه راځي یا د دې مسولیت د چا په غاړه
راځي یو خبره شو سرتاری مغه شو چې امری مغه امریکایي چې عامل جوړ کړی دی زمينه مسایله کړی دا د ملک اور بل کړی کنه
نه خو بیا افغانان پښتنه کوي چې کتاس امریکایان پړه بولی لکه تاسو چې ویل چې بهرنیان راغلي داسې کړی طالبان نه امریکایانو سره روغه لري سول لري هغه سره نه جنگي جګړه وس په افغانانو ده دې ته څه دلیل درلودل شي
ګوره دا بلده امریکایانو ځان کیناره کو افغانان مخه تکل ده حکومت مخه تکل طالبان سره دا چې دوی ته مذاکرات کول ولې دا خبر لکه وترح کولا چې تاسو به د حکومت سره څه تعامل باندې سره کوم خبرې کوي او څه قسم تعامل باندې سره کوي دوی خپل ځان وسم څنګه تکو یعنی خپل اور باندې سره وکړو تفاهم یو سره وکړو حکومت یو سره پریخود په میدان کې خدای کار هم امریکایانو او خارجیانو کو محترم
یعنی باورم دا دی چې که په داسې حال کې چې هغه وخت کې چې امریکایانو دوی سره غږېدل طالبان د دوی ټینګار دا و چې موږ حکومت په رسمیت نه پیژنو تر اوسه هم وایي بله خوا یعنی زموږ مقابل کې امریکایان دي هم هغوی سره غږېږو دریض همدا و هم د دې خاطر امریکایان ور سره خبرو ته کېناستل
نو دا خبره تو امریکایان چې کېناستل په امریکا داسې لازمه وشي د خپل ملګري د خپلو ملګریو غم په هماغه وخت کې خوړل دی وایي خو دا د امریکا او د خارجیانو لویه تېروتنه وه چې خپله تفاهم وکړه او دلته د جنګ میدان ګرم وساتو امریکایان خو په دې پوهېدل چې که داسې وي چې موږ روغه جوړه د خلکو سره وکړو باید د دغو خلکو د دغو حکومت یا د کابل اداره چې هر څه تاسو ورته وایي د دغو سره هم باید د معامله د موږ په نظر لاندې ونیسو یو مشکل ته لیار د حل وګورو او دو ته یو داسې مشکل دغه مشکل ته باید پای ټکی مو کړو ځکه د خلکو ورته درګیر دي امریکا خو په دې پوهېدل چې طالبان خود د دولت سره د اوسنۍ ادارې ته جنګ کړه خو مسلم حقیقت و په لحاظ دوی ته لازمه و دوی ته لازمه و چې ګام بغات کې دغه هم خپل واش نه کړه خپل هغه مې چې خوړه د بعد هم داس خپل دی
اوس په دې یعنی خبرونه وګړو کې به غږیږو مسله زمونږ عدم تشدد دی او کوشش کوو چې د مصالحې د عالی شورا ویان ښاغلی خوزون هم چې په دوحه کې دی او د خبرو له منځه به هم کېدی شي نوې اطلاعات ولري سره وصل کړو تر هغو پورې زما بله پوښتنه له تاسې نه دا ده که څه هم تاسې مخامخ د طالبانو غړي نه یاست لکه هماغه چې پیل کې وویل خواخوږي ورسره لري او دلیل هم تاسې وویل چې حق او ناحق چې په هغې باندې نه غږېږو راته ووایاست چې د طالبانو لخوا دغه تشدد غزیدل یعنی تشدد دواړه خواوې لري حکومت هم پکې دی دی هم پکې دی خو ویل کېږي چې که دی ودراوه حکومت هم درې ځکه حکومت څو ځله دا ویلي د دوی لپاره د دوی استدلال تاسې ته پخپله د طالبانو د یو خواخوږي په توګه د منلو دی
خبره داسې ده چون بش صاحب کله چې طالبان اوربند اعلان کړ یا مخکې دوه ور وشو هغه اوربند هغه د دې لپاره چې طالبان خپل خواخوږي وښود چې موږ اوربند کړی شو دا چې اوس حکومت ډېر اصرار په اوربند کوي لته څه دی اینه دغه چې حکومت ساخلی ځان منظم کیوي او ځان ته مشروعیت بده
برعکس ته ویل کیږي چې طالبان هغه اوربند دې لپاره وکړ او چې ځان هوسا کی او ځان پیوړی کی
نه طالبان ځکه اوربند وکړي چې ملت ته وخی چې موږ یعنی د ملت په باب باندې ښه نظر لرو موږ د کار هم کړی شو دوته هم حاضرېدی شو دا چې حکومت دا شی ډېر اصرار کول ډېر اوربند غواړي دوی نه دغه دی چې حکومت ځان تجهیزیوي ځان صفاکیوي ځان پاکیوي د ځان لپاره ساه اخلي طالبان خو که داسې وي چې داسې د اوربند وکړو اول ملت ورته وي د جنګي قمندانان ورته وي چې اوس ا تاسو د اوربند د خلکو سره کوي په کوم لحاظ ورسه وکړو موږ قربانۍ ورکړي
دغه اساسي پوښتنه ده راځئ که ستاسو اجازه وي خوزون صاحب د مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون له دوه نه سره ملګری دی خوزون صاحب ستړي مشی فکر کوي یعنی یو استدلال دا دی چې حکومت تاوتریخوالی نه درې نو ځکه طالبان غزایی که په یو اړخیز ډول حکومت دا تاوتریخوالی درولی البته زمونږ تاسې د خپرونې پیل کې نه وي زمونږ پلمه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی نړیواله ورځ ده چې سبا نمانځل کېږي په همدغه پلمه په تشدد عوامل یو غږېږو او څنګه ودرول شي په دې غږېږو فکر کوي حکومت یې ولې نه دروي
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو او ستاسو د بحث ګډونوالو او اوریدونکو ته ما مخکې د دوستانو تفسیری نه دی اوریدلی اما هغه څه چې مهم دی هغه دا دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا د دې غوښتونکی دی د افغانستان خلک د دې غوښتونکي دي چې او دا کوم ټیم چې اوس په دوحه کې حاضر دی دا د افغانستان د خلکو په سازولۍ دلته حاضر دی او کوشش دا دی چې مونږ اوربند ته او یو زمينه مساعده کړو په دې معنا چې دا سم ده چې طالبانو او افغان حکومت په اخترونو کې اوربند اعلان کړي چې د ټول افغانانو له هرکلی سره مخ شو. اساسي مسله د جنگ او د جګړې توقف ته چې دا باید وشي. متاسفانه شتر وسه هم دغه هدف ته مونږ نه یو رسیدلی او لامل هم دا دی چې تر اوسه مونږ په دوحه کې په مذاکرات کې په اصولو کې بحث کوو، اما د دې لپاره چې دغه پروسه د خلکو لپاره با اعتبار شي، د خلکو باور پی زیات شي، دا مهمه ده چې دواړه طرفونو باید اوربند اعلان کړی وای، د اورکام اعلان کړی وای او د جګړه متوقف شوی وای. اوس متاسفانه چې کله چې مذاکرات شروع شول په افغانستان کې جګړې زور اخیستی دی او کوشش دا کیږي چې د جګړې لارې د مذاکرات په میز کې که هدف دا وي چې ډېر امتیاز ترلاسه زه فکر کوم دا به تېروتنه وو.
دلته صدیقي صاحب را سره و د طالبانو خواخوږی دی، غړی نه دی، اما دی وایي چې قومندانان یې وایي چې که تاسې اوربند کوئ دا زموږ قربانۍ څه کېږي. هلته چې تاسې دوحه کې اسئ، د دې سیاسي مشران څه وایي؟ منطق همدغه دی.
زه فکر کوم چې دلته خو تر اوسه موږ په دې اړه مستقیم له طالبانو سره نه یو غږېدلي، سره دې چې دا زموږ غوښتنه ده، خو ځکه چې موږ په توافق داسې شوی دی چې لومړی باید کاري اصول معلوم کړو، له هغې وروسته په اجنډا باندې توافق وشي او بیا په اجنډا په بخش د اجنډا باندې بیا موږ بحث وکړو. زموږ له اړخه یوه غوښتنه چې معلومه ده، موږ په کابل کې هم چې موږ راتلو په هماغه ورځ موږ خپل نظر اعلان کړي چې لومړنۍ غوښتنه زموږ دا ده چې اوربند وشي. متاسفانه طالبان له دې ویره لري او طالبان نه حاضرېږي چې اوربند ته غاړه کېږدي. اوربند د افغانانو خلک دپاره دی. زه فکر کوم چې له دې څخه باید ویره نه اوسي، ځکه که موږ د سولې اراده لرو نو بیا په جګړې باندې تمرکز ډېر نه دی پکار، ډېر تمرکز په سولې باید وشي. او تاسو ولیدل چې د افتتاح په مراسمو کې شلو د بهرنیو چارو وزیرانو د هیوادونو او د ملګرو ملتونو د ناټو د سرمنشي په ګډون چې هغوی وینا وکړه، هغوی له اوربند څخه هرکلی وکړي او د اوربند باندې ټینګار وکړي. معنا دا چې دنیا هم اوربند غواړي او افغانان خو یې له پخوا غواړي. اوس زه فکر کوم چې په دغسې یو فرصت کې چې اوس موږ د مذاکراتو په جریان کې جنگ نه باید ډېر شوی وای. متاسفانه چې اوس جنگ ډېر شو او تلفات لوړ شو، او دا که هدف دا وي چې امتیاز ترلاسه شي خدای اشتباه ده، او که هدف دا وي چې خپل جنگیالیو ته مورال ورکړل شي چې د جګړې لیکي خوشی نه کی، زه فکر کوم دا بیا به اعتمادي د خپل سربازانو یا د جنگیالیو
نور بیا وای چې خبرې هم پم دی پلما اوګدی جوړجاړی ته ځان نه رسی چې کو هغه وخت را ورسیږي چې ټول بهرنی ځواکونه په یو څو میاشتو کې وځي، نو دی به بیا د تشدد په کارولو، د زور په کارولو واک ترلاسه کړي. ستاسې معلومات څه دي؟ د دوی سیاسي مشران قومندانان هم دغسې واقعده لري؟
بسنه غواړم مخکې چې په دې خبرو باندې بحث وسو کوم یو وړه کلمه مخکې عرض کوم. د هیئت چې سفیران تللی دی دا تقریبا د اطفال نه جوړ دی، ډېر کسان یې اطفال دي، بوی اطفال بودو، کشران دي.
نه کشران یې بلله شي، مګر سپکاوی به نه کوو.
هغه په هر صورت هغه پرېږده خوځون سر زه پېژنم ښه سړی دی، مالیدلی دی، ناست یم په هر صورت باندې دغه ډېره نمایندګي د ملت هم نه کوه، د دوی چې دومره کلکه دعوا دی. یوه خبر خو دوهم ټکی خبره په دې کې ده، جنبش صاحب د افغانستان که شاله ډېره عمیقه ده، ډېره ژوره ده، که دغه اوس دغه امریکا وغواړي چې په افغانستان کې آرامي راشي، په افغانستان کې صلح راشي، ثبات کېږي. نو دا په تاسو پوره اعتماد
څنګه راته ویلی شي؟ څنګه که طالب جګړه نه درې امریکایي څنګه راوستلی
شي؟ زه به یو مثال درته ویم. پرون حقانی صاحب د دې سور خط وانه حقانی دوی په خبر دوه هغه په قطر کې ناست وو، وشو کنه دا خبره دا د حکومت کله خواخه حکومت جدا نو اجداد موسری کر کی دي وشول کنه فرون دی باندېون نه خوشاول خلی زاد ورته چې باندېون پرېګدا امغه ته پرې خل کنه
نه نه هغه خو یعنی تاسو سرچپه وای هغه خو په حکومت باندې ک زور ده ک نفوذ ده کار شي بوله په حکومت ده په طالب باندې راته وای
ما ته خبر درته کوم طالب حاضر دی، طالب را چومره مو معلومات ورو چومره مو روابط ورسلو رو، طالبان ده حاضر دی، طالبان ده کارکا، طالبان خود متحقین دی، طالبان دسی وی چې کدا سی نیوی چې خدای مکړه نن ته مو ته د صلح او د اوربند په خاطر مون درغلای سبا شاته ته نور حالت وی نور مشکلاتی ورسته لکه اعلان شوی چې خارجان باید وزي خارجان باید اعلان کوچ مګوزو قطعی حکومت دسه نه دی هغه ویزی د کابل اداره بوله ما یو سړی وی چې جزله زده په مسلمانای کې شک وینم ته لوټه زما وی هغه ویزی د حکومت په شکل به خنه ته جام
ته منطق هم دغه دی و بکه د دې پر چې وخت لګ پاتې دی په دغه برخه کې به ډیر نه پد منطق هم دغه دی چې یو بل سره نه منی او یو د بل په وړاندې د تشدد نه کار اخیستل کیږي په نتیجه کې افغانان وجه کوي
بخنه وایم څو اشتراکان د وانس د مور رابطه دغه داسې چې اصلا هم دوی په دغه د ور کم یا اوربند اصول هبونه پوره معتقد ندی د حکومت لوري په معتقد ندی یا دوی خپل نظرات زده مونږ کې دي خپل ما باندې کی هغه په یو خل دی یو قوي هيئت ناس یې اول تاخره دی د سره په هيئت جوړل بچول د هيئت هغه تکوین او اندازې چې هغه ته ګړه وړه کله هغه ته دوی خپل ما باندې کې نظرات مختلف دي دوی ما دی د خپل ما باندې کې کینی خپل نظرات منسجم او متفقانه طالبانو ته پیش کو په اخلاص
سیدی را من نه خوازم صاحب رازی لند اوس تیر شو خبرو ته زین ریپورتونه او د خغلی عبدالله لخلی دوه خبری آژانسونو لکتر لګولی چې په دغه پروسیجری مسایل باندې طرز العمل باندې چې کوم اختلافونه او پغه کې حنفی فقه باندې هوکړه شوی ده تشریرات کول شه اول د خبره څومره سیدا او دویم دغه هوکړه کې شوی وی څنګه و هوکړه ده
زه مخکې دې چې اجازه راکوي په یو لس ثانیو کې زه صدیقی صاحب سره خو ما زه نه پیژنم ما لومړی ځل غږ واورېدو اما دلته بحث د لویو د کشرو د مشر نه دی چې څوک څومره عمر لري دلته بحث د منطق دی بحث د استدلال دی موږ خپل استدلال کوو طالبان خپل استدلال کوي په هیڅ وجه باندې د حیات د افغانستان د اسلامي جمهوریت یو غړی نشي پیدا کولی چې خلاف د د بل حیات او د بل غړي نظر خبره وکړي ټول حیات منسجم منظم او ډیسپلینه با او موږ راغلي سولې ته یو سوله واړو احترام لرو متقابل احترام باندې باور لرو دا یو مسله او دغه حیات د افغانستان فرهنګي تنوع قومي تنوع د مذاهب تنوع دا ننداري کوي خې دا کاملا دلته کار کوي په ځینو مواردو کې چې دوه موارد پاتې وو په دغه یو موارد چې تاسو اشاره ورته وکړه زه ډېر جزئیات ته نه ځم اما په دې باندې یو سفر مختک شوی دی او تقریبا چې دا مسله حل وبولي ځکه چې د دواړو طرفونو مومین اسنه نه ده شوی چې په دې کې دا تصویب شي او دا مسله لکه څنګه چې موږ غوښتي و هغه سه حل شوی ده اغزمنګ په وړاندیز باندې او اوس یو مسله بل پاتې
لګي روخانه کې چاوریدونکو ته معلومات وشي چې مشکل پدې و چې طالبان ویل چې بنسټ باید د پریکړو حنفي فقه وي الکترګم ته دغه اطلاعات راغلي او څنګه پریکړه وشو
په دې اړه اساسي قانون کاملا وضاحت لري او د مغه د اساسي قانون په مطابق باندې مغه
یعنی چې جعفری فقه به هم په اصول کې شامل وي
بله
او طالبانو دا ومنله
ما درته ویل چې نهایی فیصله اعلانو رسمن چې د دوالو حیاتونو ترمنځ ناست وشي او په فیصله کې شامل شي تر اوسه موږ دغه مرحله ته ځکه نه یو رسیدلي چې موږ یو مورد بلان پاتې چې په هغه باندې ناست لرو چې دا مثلا حل شي بیا بلاغي ورسته د تماس دلو بحثونه البته په دې اړه دوام لري بیا بلاغي ورسته د دوالو طرفونو عمومي ناست کی په عمومي ناست کی به دا نهایی توافق کیږي بیا به په هغه باندې ګډه مصاحبه
خبري يا
بوګه
د مصاحبه جوړي ډیر من نه اسره سي دلي ښا یو دوه لاندې پښتني نور ملرم دوړو غډونوال نه مهيله دا چې لاندې ځوابونه راته وایي صدیقي صاحب ستاسو معلومات د نن تاسو ول چې د طالبانو لنوي ویان خاغلی نعیم سره رابطه لري کده دوی نه موریدلی یا نور معلومات دوی سوید دوی ټینګار ولې په حنفي فقه باندې وو او ولې د جعفری فقه چې د ټولنې و برخه جوړی دای له پام غورځول غوښتل
جنبش صاحب خبره دا غزه چې په افغانستان کې په هر وخت کې تاسو ورودلی وي په ټول انتخاباتو کې یا رفرندومونه چې دي هر شي چې دي په اکثریت باندې خلک فیصله کو اکثریت ته باندې وړوي تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې موږ د اصلي چې مو مخالف د جعفری فقهي خبره د دوه در تک چې په افغانستان چې هر ځای کې ورته جمهور انتخابي یا مشر زعیم انتخابي انتخابات کې پسلو کې تاسو خپل او چې صوفي صد حنفي دي صوفي صد جعفري دي خپل به تاسو ول تاسو حال شي خپل
کوی نه خو یوم وی خو حق خو باید وساتل شي نه د تا او تاریخ والی د کرمولو ولا ارداده چې د ټولو ته خپل حق ورکړي
نو دا ځکه هر چاته حق ورکاوي دا ځکه هر چاته حق ورکاوي خدا به تور تاسو ټول عمر دې خلکو حق به نه کوي کې دې چا کول ورکړي
یعنی فکر په افغانستان کې یو يهود پاتې دی فکر کوي هغه د افغان په توګه حق نه لري چې داغه مذهب ته درناوي وشي
کلتور تاسو دا څه چې بعد په يهودیت هم فیصله وشي په بجوسیات هم وشي په هندو کې بعد هندوان په محکمه کې کې نه یعنی تاسو مطلب دا شایي
او اساسي پوښتنه دا ده چې ولې ټول پریکړه باید د مذهب لمخې وشي دا هم دغه د ولې د قانون لمخې ونه شي
خو خبره دا غدا چې مو مخکې درته چې حد اکثریت سره انتخابي وي چې اکثریت هر څوک وي همغه احمد قابل اعتماد دي موږ ته رائے ورکي په موږ باندې فیصله وشي او موږ باید خلکو ته تشریح شي همغه باید خلک ومني خلک باید ومني
ډیره مننه او خوزم صاحب یو ورسې پښتنه مل تاسو نه دا د معلومات راتره کوي چې ویل کیږي د امریکا د بهرنیو چارو ځنګړ استاد زلمی خلیلزاد سیمه ته درغله در رسیدله یا در رسیدون کړي تاسو بخپله راته وایس د په دغه پړاو کې د درتلو علت څه یعنی کومه داسې موضوع چې به خلیلزاد نشو غوڅیدل
خلیلزاد خو د ډاکټر زلمی خلیلزاد خو خپل سفر لري سیمه ته او هغه د سفر موخه په ټوټ کې ښکړې ده روخانه کړي ده چې دا په اقتصادي او د سول نو روسو فرصتونو په ځینو نور مسایلو خبره کوي طبيعي ده چې دلته په بل دواړو حياتونو سره مګوري او ټاکل شوی چې بیگانه وخت دی راورسي تر اوسه موږ سره کوم رسمي تماس نه دی نیول شوی چې دا څه وخت د حياتو دواړو حياتونو سره مجلس لري یا جلا جلا ډول یا مشترک اما مهمه دا ده چې هغه مسله چې صدیقی صاحب ورته یاد وکړه هغه په دغه شکل نه ده دا معلومات درست نه دي په دا کوم اختلاف چې پیدا شوی دی د دې هغه اساس دا دی هر کله چې په مذاکراتو کې دلته په دوحه کې په مذاکراتو کې یو اختلافي دینی مسله پیدا کیږي هغه به د حنفي فقه لمخيال کیږي یعنی دا د نن ورځې په افغانستان کې په محاکمو کې کوم فیصله کیږي یا څنګه کیږي د دې هغه اساس د فیصلې او د اساس د مشکل دلته دی دلته اوس مدر ته مخ کیږي چې دا مسله تقریبا د سیال شوی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی کوم ډول وړاندیز کړی وو زه امیدوارم چې دا نهایی شي او لغیر رسما اعلان شي
ډیره مننه فریدون خوزون صاحب چې تاسو له دوهینه را سره وی عبد الودود صدیقی صاحب دغه راز له دوهینه وړاندې مشتاق رحیم صاحب او لال ګل لال صاحب خبرونه کې را سره ملمنو ټولو ته کور ودانه وایم د ازادي چپو کې د خبرونه بل برخه په دریجه بدل ظریف نظر سره هغه به ورسته ادامه کوي په تخنیکی برخه کې مرسل زازی ته په کابل او سید قادر جلالوف ته په پراکه کور ودانه وایم زه هم داوود جون بشم تربل خبرونه چې بیا ستاسو چوپړ تر اعظم خدای پامانی در سره کوم په مخموخه
دا چې پټول پښتنو د ځان نگران دی سمره خستا افغانستان دی وی ګران دی سمره خستا افغانستان دی پشان د ګلونو چې پرتې پور بل دا خاور د کابل دا خاور د کابل څوکړي پښتنو ظلمو پټو کې بل پول دا خاور د کابل دا خاور د کابل پشان د ګلونو چې پرتې پور بل دا خاور د کابل دا خاور د کابل کیگی دارنا د چار گلدا دا خاور د کابل دا پشان د گلونو چې پرته پور بلدا دا خاور د کابل دا خاور د کابل چې پټولو پښتنو د ځان نه ګران دی، څومره ښایسته افغانستان دی وای.